السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د دسمبر 3 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټکی د افغانستان په جلال آباد ښار کې ځانمرګ برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټیس سبا ته د پاکستان یو ورځنی سفر کوي. او د یمن پخوانی ولسمشر ویلي د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت چارواکي وای نن په جلال آباد ښار کې ځانمرګ برید شپک کسان وجلی او وې جوبل کړی دي. د والی ویان عطا الله خوګیانی د پیښې په ځای کې خبري اعلان تویل
نن لګرمې ورسته شاو خایونی بجا د جلال آباد ښار لومړی نه هی په مربوطاتو کې ځانمرګ برېدګر چې په موټر سایکل سپور وو په لو تړلو چاودن کو توکو ته چاودن ورکړه. د دې چاودنې په فایل کې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بې ګناه ملکی وګړي شاده تر رسیدلې دي. د یو ماشوم په ګډون یو لس ملکی وګړي ټپیان شوي.
د دې برید زمواري تر اوسه چانه د منلې د خالی پورت هم په جلال آباد ښار کې درې پر لپسې چاودنې وشوه چې پکې د چارواکو لوین اثر سم دوه پولیس والا وجل شوي او شپږ جوبل شوي وو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس سبالا د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې نوموړی به د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقاتونه کوي. د دې نوړاندې جیمز میټیس ویلی وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. نوموړی په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي کمانډر جنرال جان نیکلسن په تازه سرګندونو کې ویلی وو چې واشنگټن به په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو په اړه په اسلام آباد فشار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې په جواب کې ویلی وو چې د پټنځایونو په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی او دا چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دی. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. د غونډې وروسته د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وویل چې د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې په خبرو اترو کې نوي موضوعات لکه د آزاد سوداګرۍ، بینکاری، کسټمز کې همکاري، د ویزې اسانتیا او په روس کې د پاکستانیز د کون کوشمیر کې زیاتواله شامل دي. نن یو تاجک سرحدي عسكر هغه محل وجل شو چې له افغانستان د نشې توکو یو مشکوک اسمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هسه مخه نیولا. د تاجکستان چارواکو ویل پیخه چې له سر خار دوشنبه 280 کیلومتر لری شوې پکې د سرحدي ځواک سلور تر جوبل شوې ام دي. د تاجکستان ملي امنیت کمیټې په یو بیان کې ویلي سرحدي ځواکونه یې د نشې توکو د قاچاغبرو د مخنیوي هڅه کوله چې پکې د سرحدي ځواک کرنل خیرالدین احمدوف وجل شوې. سرحدي ځواکونه د پیخې ورسته 3.5 کیلو نشې مواد هم نیولې دي. په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او پودر یا هیروین پیدا کیږي او له تاجکستان سره 1340 کیلومتر پوله لري چې وخت نا وخت په د تاجک سرحدي ځواکونو او افغان سمګلرانو ترمنځ انخته کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو ته تیار دی. یاد اتحاد په یمن کې د حوثی اغیانو پر ضد جنگيږي. بلخوا د صالح پلویان په سرخار سنا کې د اغیانو پر ضد په جنگ اخته دي. صالح پرون په یو ټلویزیونی وینا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد باندې غږ کړي چې درې کلنې جګړې او د هیواد محاصرې ته د پای ټکی کیږي. په تیر وخت کې صالح او حوثی اغیان د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد ملاتړ لرونکي حکومت پر ضد یو ځای جنگېدل. نوموړي دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په سنا کې د صالح پلویانو او یاغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د امریکا استخباراتي اداره وایي دوی د ایران اعلی پوزي جنرال ته د یو خط په ذریعہ خبرداري ورکړي چې په عراق کې د امریکا په ګټو هر قسمه ممکنه بریدونو زموار به ایران په لوز واکونه ګرځوي. د سی آی ای مشر مایک پومپیون پرون د کالیفورنیا په یو غونډه کې وویل چې میجر جنرال قاسم سلیمانی به دغه خط هیڅ کله کولاو نکړي، خو بیا یې هم ورستولې ځکه چې سلیمانی دا ښودلې چې د دوی ځواکونه په عراق کې امریکایي ګټو ته ګواښونه جوړولی شي. بلخوا د ایران سرکاري خبری ایجنسی فارس د ایران یو پوځي چارواکي په حواله لیکلی چې د دوی کمانډر له یاد خط اخیستو انکار کړی، ویلې دي چې د خبرو لپاره هیڅ مشترک نه لري. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په لاوو د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشې هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دی د عراق کورد مشرانو سره خبرې وکړي. مکرون پرون په پیرس کې خبری غونډې ته وویل چې هیواد یې په عراق کې د جوړجاړي لپاره په ملي خبرو اترو ټینګار کوي. نوموړي د عراق د کردانو له وزیر اعظم نشیروان برزانی سره په شریکه خبری غونډه کې زیاته کړه چې په دغه هیواد کې خبرو اترو لپاره ضروری ده چې ملیشې ختم کړل شي. د فرانس ولسمشر له کردانو هم وغوښتل چې په بغداد کې له حکومت سره د خبرې وکړي او په خپل منځي کړکیچ د هوارولو د هڅې وکړي. په عراق کې کردانو د روان کال د ستمبر په 15مه د خپلواکۍ په اړه ریفرندم کړی و چې پکې زیاتره خلکو له عراق د جدا کېدلو په حق کې رای واچولې. د دې ریفرندم له وجې د عراق د مرکزی حکومت او کوردي سیمو ترمنځ اړیکې کلکېچنې شوې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شو دي، یو لس نور ژوبل دي. سیړونکو وای د امریکا دفاع وزیر به اسلام آباد ته په خپل سفر کې د سیمې او افغانستان پر امنیت له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
د دې بچکول او د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکارداري چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانیو کې.
دا به هم باورې چې وسلواله ډلې ولې تعلیمي ادارې په نخښه کوي.
تعلیمي ادارې بل خصوص په دې وطن کې د دې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی. نو که هغه سوچ ویرول شي نو شاید چې دغه طرحې دغه ماحول به برقرار پاتې شي.
او نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کېږي.
پخو باندې مزور یم زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې مونږ ته مرستې راکړي، مونږ د تعلیم نام بې برخې شو.
د مشال تر څنګ واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زو افغانستان ته چیرته چې د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې نن په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو لس نور ژوبل دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼي نن د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل ځانمرګي برید ماسپښین شاوخوا یوه نیمه بجه له شیرزي لوبغالي سره نږدې شوی دی. د دا هم ویل په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي او داسې ښکاري چې د پیښې ټول ښکار شوي کسان ولسی وګړي دي. په دې اړه وروستی تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د یکشنبه په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند د شیرزي لوبغالي مخې ته یو موټر سایکل سپور بریدګر د ملکی وګړو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه چې د یو ماشوم او یوې میرمنې په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او د یو ماشوم په ګډون پکې یو لس تنه ټپیان شول. له برید وروسته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې ځانمرګي بریدګر چې په موټرسایکل سپور و خپلو تړلو چاودونکو توکو ته د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه ورکړه. د دې چاودنې په پایله کې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون شپږ بېګناه ملکي وګړي شهادت رسېدلي دي. د یو ماشوم په ګډون یوولس ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د پیښې یو تن عیني شاهد وایي چې له چاودنې سره سمې منډه واخیسته، ټپیان یې موټرو ته پورته کړل او روغتون ته یې ورسول.
دا دکان د مصریم بدل در 14 نوښ بچو راغلم بس زخمین پراتو او مړ شیدانمو زخمینمو اجیم کلاس هسپتال ته
د جلال آباد خار یو بلتن اوسیدون کې به ل امنیتی چارواکو تم لري چې خار کې چک پوسټونه ډیر کړي
یو ځوان پسې بد باندې ما یو غختنه ده همیشه درته یو د غونډې ته دریږي په لاس د خدای او خدای رسول او پیغمبر ته وګورې زما د چارواکو نه غختنه ده چې کله دریږي لکه ماغه مسافې نه یو کیلومتر بل ځان ته چک پین دروي دا څنګه چې تاسو ماغه سره چک پین دروي ګرم وګورې غونډه چیرته وا چاونه چیرته وشو
د پیخې لزایا شاوخوا په 200 متره کې د افغانستان د وسنی نظام په ملاتړ او د ولسمشر محمد اشرف غنی د درې کلنو لاستراوډونو په پار د ختیځو ولایتونو د ولسونو غونډه هم پای ته رسیدلې وه چې ګډونوالي له همدې لارې خار ته ستنېدل. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال راډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په داسې حال کې چې تیره هفته افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې پاکستان لا هم د ترهګرۍ سره مبارزه کې سم کار نه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس اسلام آباد ته ځي. میټس بعد د دسمبر په 14 پاکستانی چارواکو سره د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پیښور کې هغه برید غندلی چې د جمعې په ورځ یې لږ تر لږه 9 کسان وجلي وو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس با خپل سفر پر مهال د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او د سیمې د سلامتۍ او افغانستان شخړې په شمول په خپل منځي اړیکو به خبرې اترې کوي. د ذکر ده چې د دفاع وزیر په حیث د جیمز میټس دا د پاکستان لومړی دوره ده، خو په پاکستان کې کارپوهان وایي چې نوموړی به د پاکستاني چارواکو نه د وسلوالو پر ضد د نورو عملیاتو غوښتنه کوي. پخوانی سفارتکار او د بارنو چارو کارپوه ایاز زیروایی
امریکا غواړي چې پاکستان ځان سره په څه طریقه روان کی په دې قانی کې چې تاسو خپل ملک حالات کې د حقانی نت ورک د افغان طالبان یا د حافظ سعید دارنګ خلک مپر د چرامه شي.
خو خبريال او سیمایزو چارو نظر لرونکو شمیم شاهد وایي چې ترڅو پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ښه نشي نو په دې سیمه کې امن نشي راتللی.
حقیقت دا دی چې د امریکای چې کومه پالیسۍ کې بدلون راغلی دی نو زما دا خیال چې دا پاکستان لپاره یو ډېر غټه خطر ده. کوم د دین وړاندې د امریکای چارواکو کوم بیانونه ورکړي دي نو دا د پاکستان ډېر زیات خلاف دي. زما دا خیال دی دې سات کې د پاکستان او د امریکای چې کوم د یو بل سره تعلقات دي نو دا یو ډېر کروشل سټیج کې دي او د دې بچکول او د دې تعلقاتو د قائم ساتلو لپاره پکارداري چې پاکستان چارواکي په خپل داخله او په خارجه پالیسو باندې لږ نظر ثانی وکړي.
واضح دی چې د اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تما سرګندګي چې کله د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پاکستانی چارواکو سره وویني نو هغه پرې د وسلوالو سره د مبینه ملاتړ ختمولو لپاره فشار واچوي. پر دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې پکې راغلی میټس بعد افغانستان په اړه پاکستانی چارواکو سره سپینې خبرې وکړي او کو واشنگټن د اسلام آباد لپاره مطمئن نشي نو کېدای شي ځینې نور بندیزونه پرې ولګوي. اسرار عالم مومند یې تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس چې د جمعې په ورځ یې خپل د څلورو ملکونو دوره پیل کړې تمه څرګندېږي چې کله نوموړی پاکستان ته ولاړ شي نو پر دې هیواد به فشار راوړي چې له وسلوالو ډلو سره خپلې مبینه اړیکې ختمې کړي. د جیمز میټس په ایجنډا کې بل مهمه خبره افغانستان دی، چیرته چې د امریکایي پوځي جنرالانو په خبره د طالبانو پر وړاندې یې جګړه د 1400 کلونو پس هم د ګټې لور ته نه روانه او همدغه وجه ده چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته د نورو زرګونه پوځونو لیږلو اعلان وکړ. په اگست میاشت کې اعلان شوې دې ستراتیژۍ کې دا خبره اهم شامله ده چې د افغانستان په سوله کې به له پاکستانه اهم مرسته اخیستل کیږي، ځکه چې له اوږد وخت راهیسې امریکا پر پاکستان تور لګوي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکوي. خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او همدا مسله د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې لوی خنډ جوړ شوی. د اکتوبر په میاشت کې هم د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلی وو مخکې لدی چې دوی له طالبانو سره د پاکستان مبینه ملاتړ ختمولو لپاره څه قسمه ضروري ګامونه پورته کړي. دوی یو واری بیا د دې مسلې د حل په لړ کې له پاکستان سره د کار کولو هڅه کوي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلانېدو باوجود د پاکستان په رویه کې تر دې دمه څه بدلون نه دی راغلی. په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت ویلي وو چې دوی په افغانستان کې له هغو وسلوالو سره جنګیږي چې پاکستان ورته پناه ورکوي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. د رسنیو راپورونو له مخې که پاکستان د امریکا ستراتیژۍ ته مثبت ځواب ونه وایي نو د ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د ډرون بریدونو په پراخولو یا د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سربیره پر نورو اقداماتو هم غور کوي. په نورو اقداماتو کې دا خبره هم شامله ده چې کېدای شي پاکستان د ترګرې ملاتړ ریاست وګرځوي یا پر هغو پاکستانیو مشرانو بندیزونه ولګوي پر چا چې له طالبانو سره د اړیکو درلودو تورونه دي. خو د جنوبي اسیا د چارو یو کارپو مایکل کوګلمن وایي ښکاري نه چې امریکا به د پاکستان خلاف ډېر زر دا قسمه اقدامات وکړي، بلکې کېدای شي چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمول لپاره څه وخت ورکړي.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا یو خوا د وړیا علاج لپاره د صوبې زیاتره غریبو خلکو ته د صحت سهولت کارډونه ورکړل شوي دي، نو بلخوا په کې هغه مزدور کار چې په هسپتال کې داخل دي ورته تر دریو ورځو دوه نیم سوه او د ماشومانو ناجوړه ښځو ته تر دریو زرو پورې نقد مالی امداد هم ملاویږي. خو بیا ځینې خلک دا هم وایي چې په دغه صحت کارډونو کې هغه ناروغۍ نه دي شامل کړی شوي چې دوی ورسره روزانه مخوی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور ناصر شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو سره په خصوصي خبره تر کویل چې د صوبې خوشا یو کم او یا فیصد غریب اولس ته به د صحت کارډ د سهولت دلاندې سخت کال ویړیا درملنه شروع شي. دوی ویل چې په یو کارډ باندې د یو خاندان خوشا اته کسان تر 500,000 پورې ویړیا علاج کول شي، او دې نه علاوه دوی پکې نورې مالی مرستې هم شاملې کړې دي چې پکې د دوی په وینا که یو مزدور کار یا غریب سړی په هسپتال کې داخل دی نو تر درې ورځو پورې به دته 250 روپۍ ورځ هم ورکولی کیږي. دغه شان چې کومې د ماشومانو ناجوړه زنانه دي نو هغوی ته به هم تر 3000 روپو پورې مالی مرستې ورکولی کیږي. ډاکټر ریاض وایي
یو خو یو بنیادی پیکج دی، هیلت پیکج 15,000 روپۍ د دې پورې به علاج مونږ خلکو ته ورکو. د دې نه علاوه څه اضافي فائدې دا دي، خدا نه خواسته په هسپتال کې د داخلي په وخت کې زمونږ کې یو د کارډ هولډر وفات شو، مرګ جون هر چا سره دی، هغه له مونږ د تجهیز او تکمین لپاره 1,000 روپۍ ورکو. د دې علاوه یو مریض په ضلع کې دی او د ضلع نه هغه په راتلی غټ علاج د پاره نو هغه موږ 2000 روپیه د کرایې لپاره ورکو. حامله زنانه چې دا هغه دین کړی کول د پاره چې هوم بیس ډیلیوري دي چې کوم هغه زنانه نه پیو خراب شي نو هغه موږ چې ستندر جو علم موږ 2000 روپیه ورکو. د دې نه علاوه موږ یومیا د یوې ورځې 2500 روپیه اړ یو کس ته ورکو. د دوه ورځو پورې چیرې کاغذ چرته غریب دی او دغه مزدوري قضا کیږي دیاړي نو چې هغه ورته ملاوي.
بلخو د خیبر پښتونخوا عام ولس د صوبای حکومت او د صحت محکمې دا ګام ستایي خو لوی چې دوی او د دوی واړو روزانه د ټوخي تبه خیټ خرابېدو او یخنه وخلو غندې یو شمول ناروغو سره مخ کیږي په کم باندې چې هم ډېر زیاتې پیسې لګي. خو له دغه ناروغو درملنه په صحت کارت باندې نه کیږي. یو کس نصرت حسین وایي
په دې کې بنیادی خبردار چې کم خلک روزانه هسپتال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو هغه خلک په دې کې نه شامل. په چټو چې کم خلک ځان ګوري نو په هغه کې تبه، ټوخی، د سینې درد، یادات د معدې بیماری، یادات نور ډېرې بیماری دي چې پکې شامل دي چې هغه پر روزانه خلک اسپیټال ته راځي او په چټو باندې ځان ګوري نو په صحت کارت کې نه شامل. نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دې طرف ته پام لرنه وکړي.
په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې دغه مشر ډاکټر ریاض مشال لیډو ته ویل چې سخت کال دوی صرف په دې کې هغه ناروغي شامل کړي دي کوم کې چې په اسپیټال کې داخله ضروری وي او د چټه یا د او پی ډی چې کم مریضان دي هغه پکې نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونه غندري دي ویلي دي چې د دې هدف راتلونکو کله تعلیمه به برخه ساتل دي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته ویل چې غیر ریاستي عناصر غواړي د حکومت عملداري چیلنج کړي او پښتانه له تعلیمه په به برخه کولو سره د هغوی راتلونکو تیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د پیښور په زرعي روزنیز مرکز برید کې د زده کوونکو په ګډون نه کسان وژل. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس ناورو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال اړتو ویلي چې په تعلیمي ادارو بریدونو سره د محصلینو د حوصله ټیټولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل چې د پیښور په زرعي روزنیز مرکز د وسلوالو برید افسوس خبره ده او وسلوال اوس آسان هدفونه بنخه کوي چې پکې تعلیمي ادارې شامل دي. ډاکټر قبله ایاز ویل چې په اسلام کې د دې خبرې قطن جواز نشته چې بې ګناه خلک ووژل شي.
لکه نن نه سلور پنځه کاله مخکې په دیوبند فتوا راغلی ده چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بھارت او د برما میانمار نیپال مالدیو او د خوش او بنگلادیش د ټولو ملکونو دیوبندی علما دا راغون شو دوی بیا بالکل لا واضح فتوا ورکړي چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سم عشر کے من سب پوخ کے داد اسلام طرح ہم آہن دے اور ترخگیری اور دا تشدد لارا داد اسلام طرح ہم آہن دا.
ڈاکٹر قبله ایاز زیادہ تکڑا چی داد ریاستی او غیر ریاستی عناصر جنگ دے او ریاست تر وسا پوری مزاحمت کوی. دا جمعی ورز برید نا درے کال مخ کے پا ہم دسمبر میاش کے دا پیخاور پا آرمی پبلک سکول وسلوالو پا برید کی یونیم سلنا زیاد کسان وجید لول چی پکی ماشومان شامل ول. دا تعلیمی چارو پوہ خادم حسین وائل لرشل کلون رئیسی دا عمل روان دے چی پا زوانانو او تعلیمی افتا طبقہ کی ویر ترہی خوراول کوشش کی گی. دا خادم حسین په خبره داسې بریدونو سره خلک تصور کوي چې مستقبل ختمیږي نو دې سره زیاته ویره پیدا کیږي.
همیشه تر حاضر دا غواړي چې د اږي دغه ناوړي حمله یا بریدونه دا د خلکو په نظر کې مراشي او دا د میډیا کې ګلوریفای شي. نو د ماشومانو ځوانانو باندې او په تعلیمي ادارو باندې حمله او بریدونه دا ډېر زیات میډیا کې ظاهر خبره کې راځي. باندې خلک خبره کوي تعلیمي ادارې بل خصوص په دې وطن کې او ځوانان بل خصوص په دې وطن کې داسې ګڼل کېږي چې د روان سوچ علامت دی. نو هغه سوچ ویرول شي او هغه تنقیدي شور نه پاتې کړی شي نو شاید چې دغه ترهې دغه ماحول به برقرار پاتې شي او ترهه او یره دا د جنګ اقتصاد جوړي نو دغه جنګ اقتصاد برقرار پاتې شي.
خادم حسین زیاته کړه چې تعلیمي ادارو امنیت د نشت برابر وي نو وسلوال په اسانۍ سره دوی په هدف کوي. بلخوا د پېښور پوهنتون د قانون زده کړو پروفیسر ډاکټر سهیل شهزاد ویل چې پښتانه د سبق د لارې په باعزت توګه خپل رزق ګټي خو په موجوده حالاتو کې دوی ټوپک را اوچتولو ته مجبورول کیږي.
غریب پختون دی کا امیر پختون دی کا وسی رسی او کنه رسی د خپل د امدانه د زیاته نه زیاته ایسه د ماشوم په سبا لکه مونږه انتهایی په سبا کې لکه سنجیده قوم دې دی د ماشومان دی لکه خامه خې مو دی ګو سکول ته دی ګو د فیس والا سکول ته دی ګو کډیر مجبور شو مدرسې ته دی ګو خو خامه خامه مو چې دې سنا سي لکه علم لکه واخلي نو بس دې دغه د زور را کې نو څه خبره ده چې د خوګین بس لکه ځوانان به مونږ شي بوډاګان به مونږ شي هم دغه خبره واغې معنی مونږ دغه تکلیف نه راځي
سهیل شهزاد زیاته کړه چې ماشومان او زلمی د دوی مستقبل دي او په دې گزار کول په راتلونکي کې تیار خورول دي. دی وايي حکومت لا پکار ده چې تعلیمي ادارو لپاره جامع امنیتی پلان جوړ کړي. خو د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د 2014 کال د دسمبر د 14 حمله وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره جوړه کړې وه او وايي چې په ترهګرۍ یې تر ډېره حده پورې قابو موندلی ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو یو بل ریپورت ته. پېښور پریس کلب کې د خالی پورز د ډاکټر خان تحریک لخوا په یو سیمینار کې د پښتنو د پرمختګ او خوشحالۍ لپاره د پښتنو په یووالي ټینګار شوی دی. دغه سیمینار د پښتنو د زړونو د تړلو د سرخط لاندې ترسره شو. په غونډه کې وویل شو چې کچېرې پښتانه یو بل سره د نفرت په ځای مینې محبت ته وده ورکړي نو دې سره به د پښتنو ټولې ستونزې هوارې شي. له پېښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
درونه سره یو له سونه سره ورکو دا کمنی د لادونه شي دا بوټي بدوان شي.
پېښور پریس کلب کې د چاپیرناستا د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې غونډه کې د پښتون قام د یووالي امن او پرمختګ لپاره د پښتنو د زړونو په تړلو او د دوی ترمنځ د نفرت په ځای د مینی او محبت په کرلو ټینګار وشو. د یاد تحریک مشر ډاکټر خان په دغه محل مشال ریډیو ته وایي
جی ترسو پوری زمون ترمنځ د زونو تړون نی اومد ک شانتی با لرو بر ټکیګو وجلی کیګو با
د ډاکټر خان تحریک یو ځوان غړی شهروز خان په لرو او برو پښتنو غو کړو چې په یو بل پسی باید د ملنډو کولو څخه دی ډډه وکړي شي یو بل مشر انجینیر تورګل چمکنی د ناستیتا د وینا پر مهال ویل چې باید پښتانه پوهان خپل تاریخ په خپل ولي کې ځکه نور قانونو پښتانه په بدو نمونو یاد کړی دی په دې سیمینار کې د پښتو ژبې په وده او پرمختګ باندې هم خبرې اترې وشوې غلام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سوریدونکو نن په ټوله نړۍ کې د مازورانو ورځ المانځل کیږي په دې ورځ په پاکستان کې هم سیمینارونه او دستوري را جوړ شوي خو د قبایلی سیمو د مازورانو وینا ده چې حکومت ورسره کړي لوزونه نه دي پوره کړي او د ټولو بنیادی اسانتیاو نه محرومه ژوند تیروي په دې اړه نور تفصیل د سراج سهیر ناورو
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي او دې لړکی بیلابیل دستوري او سیمینارونه تابع شوي چې مقصد یې مزدورانو سره خواخوږي خو دل او د هغوی ستونزې په ګوته کول دي خو بل پلو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مزدوران وایي چې د دوی سره د خواخوږي او یووالي لپاره دستوري خو لا لري خبره ده تر ننه د دوی چا پوښتنه هم نه ده کړې او نه یې ورسره کړي لوزونه پوره کړي مشال ریډیو سره د کورمې ایجنسی یو مزدور وایي چې پکټ پروت دی او څوک یې هم تپوس نه کوي
زمانم ابراهیم حیدر دا زدا کوم جنتې شلو ځان څنګه سیمې تر تعلق لرم پلس قالو نه مزور شو يم مون ته ډېرې ستونزې دي ز په خپل باندې مزور يم زدا پاکستان حکومت څخه هوښتل کوم چې مون ته مرستې راکې مون دي تعلیم نام به برخې شو د صحت نه هم به برخې یو
د دې سیمې یو بل مزور غزنی ګل مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره موجوده او تیر حکومتونو لوزونه کړي خو تر دې دمه نه دي پوره کړي
د کمی اسمبلی غړو نمون غوښتنه را تزر تر زره د مزورو د پاره کوټلی ګمونه پور تکړای شي مونږ ته خصوصي فرن کارډونه راکړل شو چې سپیشل پرسن سورخ نشان لګی د خویلې داسې کارډونه یې مو په کار نه راځي د سرکاري او پنجي ترو کې 2% کوټا ورکولې کې د خویلې د پاتہ مازوران د دینه محروم دي
د مومندوی جنسي سره تعلق لرونکي مازور شاه جهان وویل پېت حکومت د دوی لپاره په ترجیحي بنیادونو د زده کړې مرکزونه جوړ کړي
انګله مطلب چې داسې روزګارونه راتللې زه په دې غاټو غاټو کړو کې مونږ یو دي تر غون کړې شو خو زه غواړم چې په شفقدر کې داسې سنټر مونږ را کې چې پاره کې د اړیو مزور د پاره یو خپل د زده کړې ځینې بیا چې مونږ ورزو زمونږ لار نشته چې ګاډي ته مونږ خېجو زمونږ لار نشته رې بل چې کم کاډي مونږ را کړې نن تاسو یې تنو کې چې د دې مونږ ته هیڅ پیدا نه دراغلی چې مونږ هغه کم کالج ته وړلې یا می سکول ته وړلې نو هغه استاد مونږ ته خپل فیسم نه معاف کړي
مشال ریډیو چې د مزورانو د دې مسلو په اړه د کورمی ایجنسی نه د کامیې اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
حکومت مطلب لري چې په دې وارنټرالیزم کې مطلب لري چې یا توکیو کې مطلب لري چې هغه شوی دي مزوران شوی دي اخپې کټ شوی دي الله سنا هغه لپاره بالکل کمپنسیشن مو ور کړی دی بالکل هغه لپاره مونږ आवाज مو چت کړی دی خو حکومت مطلب لري قدرتي تور باندې مزوران دي بالکل یې مکمل کوشش کوو چې تمره مونږ نه کیږي موټر سایکل مونږ ور کړی دي ویل چیئرز مونږ ور کړی دي روان وخت بیا مطلب لري چې تمره مونږ مطلب لري چې اوس کوشش به تل مول نه کړی ان شاء الله ټول ته ملويږي
په پاکستان کې د مزورانو د مسلو په اړه د وفاقي حکومت دریض دي چې تیر وفاقي بجټ کې د مزورانو او کندو د بحالی عمرست لپاره پیسې بیلې کړې وی او د غرنګي د مزورانو د مسلو د حل لپاره د مزورانو د روزګار او بحالی ترمیمي بیل کال 2015 په قومي اسمبلی کې هم وړاندې کړی وو چې پکې ویلې شو چې په ټول پاکستان کې به مزورانو ته په سرکاري او نوکرو کې 2% کوټا ورکول شي او د دې ترڅنګ به په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې هم دوی ته رعایت ورکوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي لند خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو
د افغانستان چارواکي وای نن په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید شپږ کسان وجلی او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په وجل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د دې برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده په غاړه اخیستې. د امریکا دفاع وزارت وایي د دې هیواد دفاع وزیر جیمز میټس با سبا لا د پاکستان په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او هلته به د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقاتونه کوي. له دې وړاندې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د پنځم پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. نن یو تاجک سرحدي اسکر هغه مهال وجل شو چې له افغانستان د نشې توکو د یو مشکوک اسمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هڅې مخه نیوله. د تاجک چارواکو په وینا په دین خطه کې د سرحدي ځواک سلور تنه جوړ شوې هم دي. د یمن په خوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي چې دوی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو اترو ته تیار دي. دا په داسې حال کې ده چې د صالح پلویان په سرخار صنعا کې د یاغیانو سره هم په جنگ اخته دي او په موجوده وخت کې دغه جګړو زور اخیستی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران په لوا او د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشي هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره دی د عراق کورد مشرانو سره خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداري د سراج زهیر ناورو
نن ایکسپریس روس پنه خپل ادارې د پیښور په تر هغه غری پیښه باندې لیکلي او د پیښور د زری ډایریکټریټ په استل باندې حمله ده خای چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم په لوش مر کې وسلوال او داغوی سہولت کارن موجود دي چې خپل کاروایان خپل ډاټ کوي. د ادارې په وینا وخت راغلې دي چې د تر هغه غری خلاف په یوازې سر نه بلکې پاکستان او افغانستان په شریک سره یو کړندلار جوړ کړی. د دې ترڅنګ جنگ روس پنه خپل ادارې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا په لاهور په دوی می درنی باندې لیکلی اداري وای د پاکستان دستور یو داسې عمراني معاهده ده چې پکې یو خوا ریاست ته یو شمیر حقوقونه ترلاسه دي نو بل خوا پکې ولس یا مختلفو طبقو ته د پر امن احتجاج حق هم ترلاسه دي. خو بیا د هم ویل شوی چې داینده حدودونه به هم ناوړي او د دې به پوره پوره خیال ساتي. اداري وړاندې لیکي یو معاملې هم په زور یا تشدد نه هواريږي باید چې هر احتجاج کوونکې یا درنور کوونکې خپل غوښتنې په مذاکرات ومني او له تشدد ډډه وکړي. دارنګ حکومت له هم پکار دي چې د تشدد لار نخپلوي. ادریه د حکومت لخوا د درنی ورکوونکو سره د مذاکراتو په اړه وایي چې دا ډیر ښه ګام دی چې د مذاکراتو په ذریعه د فیض آباد او بیا د لاهور درنه ختم کړه. ادریه آخر کې حکومت ترای ورکوي او وایي چې د دارنګ احتجاجونو لپاره باید چې یو ځای بیل کړی شي چې دغه خلک بیا هلته احتجاجونو او درنی ورکوي او لسته ترې ستونزې او مسلې نه جوړیږي. خو له دې به هم دا خوي چې دا مسلې د شروع کېدو نه وړاندې د عالمانو په مرسته هواري کی نو معاملہ بتر دی نرارسی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. ڈپلومیٹ مجھے لکھی باید سیاسی گندنا پر دے مسئلہ لیا بل سر خبری اور بسن وکڑی چپ اسلام آباد کے تو مذہبی ڈلو تو احتجاج گٹچا تو رسید زک چپ ظاہر ٹول تاوان جی وفاقی حکومت اولستا رسید لے دے. بلخوا نیشنل پبلک ریڈیو پخپلا وپانا لکھی پو افغانستان کے حاغ آلات چھ لمخ بائی باید سمگلنگ مخا ونی ولشی اوسی پر ڈیرو زینو کے استعمال نکھی گی تو دغدوانو لکھنو مہم برخے پدی رپورٹ کے ڈپلومیٹ مجلہ لکھی پر اسلام آباد کی تحریک لبیک یا رسول اللہ لخوا د احتجاجی ناستې له وجې زیاتره عام ولستا نقصانونه ورسېدل. خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات وو. په اسلام آباد کې خلک په خپل روزګار دا شان د ماشومانو سکولونو ته رسول او یا هم دفترونو ته اتلل له ستونزو سره مخ شول. مجله لیکي حکومت دغو مذهبي ډلو احتجاج په ختمولو کې ناکامه شو او حتی په اخر کې نه یوازې د قانون وزیر زاهد حامد مستعفي شو بلکې حکومت پر دې مجبوره شو چې پوزنې د حالاتو د کنټرولولو غوښتنه وکړه. اوس پښتنه دادا چې د دغه ټولو حالاتو ګټه چا ته ورسېده. مجله د دې پښتنې په ځواب کې وایي په پاکستان کې ځینې قوتونه داسې دي چې په مختلفو ایجنډو کار کوي. په دغو کې پوز عدالتونه، مذهبي ډلې او میډیا شامل دي. په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه پر دې خبره ځان پوه کړي چې پر ځینو حساسو موضوعاتو لکه د توهین رسالت په قوانینو او یا هم هند ته پر نږدېوالي د غور او فکر نه کار واخلي، ځکه دا خبرې د یو چا ټول سیاسي کریئر او حتی چې ژوند یې هم له خطر سره مخامخولی شي. مجله لیکي د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند په دې وروستیو کې هم داسې تېروتنې وکړې چې له مخې یې نه یوازې د دغه ګوند مشر نواز شریف ته وزیر اعظم یې له چوکۍ مستعفي شو، بلکې اوس پرې د مذهبي ډلو لخوا هم سختې نیوکې روانې دي. بلخوا امریکایي اداره نیشنل پبلک ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د جاج اخیستو ادارې سیګار د یو راپور تر مخه هغه آلات چې امریکا په 2006 کال کې په میلیونونو ډالرو اخیستي وو او د افغانستان په 500 سرحدي پوسټونو یې د څارنې لپاره نصب کړي وو، اوس یې استعمال نه کیږي. د دغو آلاتو مقصد د سمګلنګ مخه نیول وو. د دغو آلاتو بیې د دې د استعمال په اړه د روزنې او دغلته د نصب کولو ټوله خرچه سناسه 2.6 میلیون امریکایي ډالر ده. خو د سیګار د راپور تر مخه په 500 کې په څلورو ځایونو کې د دغو آلاتو استعمال نه کیږي. د راپور له مخې دغه آلات په 2014 کال کې په رسمي توګه افغان حکومت ته سپارل شوي دي. په دې اړه پلټون کې وایي د کابل هوایي ډګر یوازینی ځای دی چې دغه آلات پکې لا هم کار کوي، ولې په نورو ځایونو کې د نصب کېدو وروسته ډیر زر استعمال پرېښودل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي مشر ویلي د ایراني پوز له مشرۍ غوښتي چې خپل ځواکونه په عراق کې په امریکایي ځواکونو او تاسیساتو د حملو له ګواښونو منې کړي. رویټرز خبري اجانس 13 اکتوبر میاشت رپورټ ورکړی وو چې د ایراني پوز مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته یې دړکه کړي چې لا کرکوکا اوزي. پر دې موضوع د رویټرز خبری اجانس ته لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باجان اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر مایک پومپیو د خالی پر روزویل د ایران پوځ مشر جنرال قاسم سلیمانی او ایرانی مشرانو ته په لیګلی خط کې له هغوی سره په عراق کې د ایرانیانو د تهدیدونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نوموړي چې په جنوبي کالیفورنیا کې د امریکا د دفاع پر موضوع د بحث لپاره جوړې وې غونډې ته وینا کوله، زیاته کړه د ایران د پوځ مشر ته وروسته له هغې خط لیږلی چې د نوموړي ځواکونو داسې اشارې ورکړې چې هغوی ښایي په عراق کې میشت امریکایي ځواکونه په نښه کړي. د CIA مشر د ایرانی پوځ مشر ته د خط لیږلو دقیقه نیټه و نه خوده، خو وی ویل پر ایرانیانو یې واضح کړی چې که په عراق کې امریکایي اهداف په نښه شول ټوله ذمهواري به د ایرانی ځواکونو پر غاړه وي. لیکنه د CIA د مشر پومپیو په حواله وایي د ایرانی پوځ د بهرنۍ عملیاتو مشر جنرال سلیمانی هغه ته د لیږدول شوي خط له لوستلو انکار کړی دی. د لیکنې تر مخه ایرانی رسنیو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د وسلاکار محمد محمدی ګلپیګنی په حواله ویلي د CIA لپاره کارکونکي یو کس په نومبر میاشت کې چې جنرال سلیمانی د سوریې البوکمال سیمې ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړې لیدو ته ورغلی و، هغه ته د امریکایي چارواکو لخوا د یو خط ورکولو هڅه کړې وه. دا اجانس په لیکنه کې د ایران د نیمه دولتي خبري اجانس فارس هغه خبر راغسل شوی چې پکې بیا هم د ګل پیګنی په حواله ویل شوی جنرال سلیمانی په دې ویلو سره چې امریکایانو ته د وینا لپاره هیڅ نه لري د خط له لوستلو بیخي انکار وکړ. رویټرز خبري اجانس 13 اکتوبر میاشت رپورټ ورکړو چې د ایرانی پوځ مشر د عراق کردستان سیمې ته سفرونه کړي او د کردانو مشرانو ته دړکه کړي چې له کرکوک سیمې سره چې له تیلو ډکه ده هیڅ سروکار و نه لري. لیکنه زیاتوي د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کوي او اکثره وخت له هغو ملیشا ځواکونو سره مخ کیږي چې ایران یې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره حمایه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او د روس د حکومت ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین چې د څو ورځو لپاره په دنده کې وو اعتراف کړی چې د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FBI ته یې ناسم بیان ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو بیا ټینګار وکړ چې د هغه د انتخاباتي کمپاین د کارکونکو او روسي د حکومت د استازو ترمنځ هیڅ ډول معامله یا همکاري نه ده شوې. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2013 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کار پیل کول په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره کتلی دي. خو په دې اړه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI ته دروغ ویلي دي. رابرټ مولر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د حکومت لاسوهنې په اړه د ځانګړو څیړنو سلاکار دی. د امریکا یو شمیر خبری رسنیو ویلي مایکل فلین شای شهادت ورکړي چې ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال دستور ورکړی و چې له روسي چارواکو سره وګوري. خو ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اندېښنه لري چې مایکل فلین به رابرټ مولر ته معلومات ورکړي وویل
نه
زه اندېښنه نه لرم او هغه څه چې ښکاره شوي هیڅ ډول همکاري او جوړجاړی نه دی. په هیڅ ډول هیڅ جوړجاړی یا همکاري نه ده سوی. نو موږ ډېر خوشحاله یو. خو کله چې خبریالانو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د مایکل فلین تر څنګ به ودرېږي که نه، ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل وبه ګورو چې څه کېږي. مایکل فلین یوازې 24 ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما جنرال فلین له دندې لرې کړ ځکه هغه د ولسمشر مرستیال او FBI ته دروغ ویلي وو. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې فلین په خپلو دروغو اعتراف کړی دی. دا د شرم ځای دی ځکه د انتقال په دوره کې د هغه کارونه ټول له قانون سره سم وو او په دې کې د پټولو هیڅ مسأله نه وه. د امریکا محکمې ویلي چې مایکل فلین په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د کتنې او له هغه سره پر روسیه د امریکا د بندیزونو په اړه د خبرو په ارتباط په خپله خوښه او پوره درک دروغ ویلي دي. مایکل فلین FBI ته د دروغ ویلو لامل په 15 کاله بند محکومېدلی شي، خو پر هغه هر حکم له څېړونکو سره د هغه په همکاري پورې هم تړاو لري.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ته پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په ننګرهار کې د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د درملو او خوراکي توکو د کیفیت کنټرول یو لیبارټری بنیاد کې خودل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه لیبارټری جوړېدو سره به د بې کیفیت دوایانو خوراکي توکو مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د درملو واردولو ګڼ شرکتونه فعال دي چې اکثره یې له پاکستان څخه درمل واردوي، خو د چک او کنټرول مرکز یې نه لاره. د دغه ولایت اوسیدونکو هم له اوږدو کلونو راهیسې د بې کیفیت درملو څخه شکایت کولو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د شنبې په ورځ ننګرهار ته راغی او د درملو او غذایي توکو د کنټرول د لابراتوار د بنسټ ډبره یې کیښوده. نوموړي خبريالانو ته وویل
موږ بنن د ختی زون د پاره د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په مالی لګښت د درملو او د غذا د کنټرول لابراتوار د بنسټ ډبره کیدو تجهیز به کو او یو نیم کال مده کې به چاره بشپړ شي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل د درملو او خوراکي توکو د کنټرول د لابراتوار په جوړېدو سره به د بې کیفیت درملو د واردولو مخه ونیول شي.
د دغه پروژې په تکمیلېدو سره به ټول هغه سونځي چې د دوا او د غذایی موادو د وارداتو په برخه کې ولسور سره لاس وګروان وو. هله مې داده چې زموږ صحی پرسونل زموږ ډاکټر صاحبان وکولای شي د ننګرهار د ولس لپاره په خپله برخه کې په کامیابۍ او سرلوړۍ سره خدمات سرته ورسوي.
په ننګرهار کې د درملیزو شرکتونو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ننګرهار کې د درملو د ساتلو ګودام نشته. که حکومت ورته اسانتیاوي برابرې کړي دوی چمتو دي چې په دې ولایت کې د درملو فابریکا او ګودام جوړ کړي.
د ګودامونو ستونزه ده. درمل یوازې کولټی شي لیکن کاغی ساتنه صحیح نه وي او توزیع صحیح ونه شي نو مشکل پیدا کیږي. تاسو نه او جناب والی سره په دې اړه غوښتنه کوم چې موږ ته د صنعتي پارک په ساحه کې پراخ مځکه راکړي تر څو موږ شو کولای هم د ګودامونو هم د واحد توزیع مرکز او هم د فابریکې د جوړېدو بنیاد کېدو.
خو د عامې روغتیا وزیر وایي چې دوی به د راتلونکي کال په بودیجه کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په او زونونو کې د درملو لپاره د سړو خونو جوړول هم په پلان کې ونیسي. د ذکر وړ ده چې په جلال آباد ښار کې د سلیرویش ساته وړیا امبولانسونو بهیر هم ګټې اخیستنې ته په رسمي توګه وسپارل شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18013 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو ډان ورځپاڼې د لیکوال او شنونکي عامر رانا لیکنه خپره کړې ده چې پکې هغه لیکي په پاکستان کې د بریلوي مذهبي ډلو په سیاسي هلو ځلو کې زیاتوالی په نظر راځي او ځینو بیا په راروانو انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره تیاریانې هم پیل کړې دي. دغه مذهبي ډلې غواړي چې په مذهبي او حساسو موضوعاتو خپل ووټ زیات کړي او د زیاتو خلکو پام ځان ته واړوي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې په ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي په اسلام آباد کې د یوې بریلوي ډلې لخوا احتجاج تر 100 ورځو پورې حکومت او عام ولس لا یو سخت وخت ورک. د تحریک لبیک یا رسول الله په نوم دغو مذهبي ډلو د خپل احتجاج له لارې هغه ګټې پورته کړې چې نور اخي اړخې مذهبي سیاسي ګوندونه یوازې خوب لیدل شي. دوی حکومت پر ځینو سختو فیصلو پورته کولو مجبوره کړه. د قانون وزیر مستفی شو، حکومت د پوځ نه د مرستو غوښتنه وکړه او بالا اخر د یوې وسنامې لالارې دغه مسله هواره کړه. لیکوال وایي ممتاز قادری ته د مرګ سزا او ربلو ورستو په پاکستان کې بریلوي مذهبي ډلې چې اکثریت هم لري ولست خپل ځان داسې وړاندې کوي چې لکه دوی سره بې انصافي کیږي او د خاودلو ته مخه وکړه چې په دغه هیواد کې پنخه کیږي. ممتاز قادری ته د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وجلو په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. لیکوال وایي ښایي داسې چې تحریک لبیک په را روانو انتخاباتو کې ښې اړخو سیاسی ګوندونو په ځانګړې توګه مسلم لیگ نون ته ګواښ پېښ کړي، خو لا هم دا نه ده معلومه چې په روانو انتخاباتو کې به کومه بریلوي مذهبي ډله زیات ښه پوزیشن ولري. خو دا خبره یقیني ده چې په پاکستان کې د بریلویانو سیاسي هلې ځلې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه لیکي بریلوي ګوندونو اوس د نظام مصطفی متحده محاس په نوم یو اتحاد هم جوړ کړی دی چې غواړي په روانو انتخاباتو کې ځان له ځایه پیدا کړي او اوس ممکنه ده چې سنی تحریک او تحریک لبیک جلالی ډله هم په دغه اتحاد کې شامل شي. پر روانو انتخاباتو کې درې بریلوي ګوندونه برخه اخلي چې پکې نظام مصطفی متحده محاس، د طاهر القادری عوامي تحریک او تحریک لبیک شامل دي. دو دغو مذهبي ډلو زیات زور به په مذهبي مسلو وي او غواړي چې هم پر دغو مسلو خپل ووټ بینک زیات کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په سوات منګور کې د کامپرست مبارز خان عبدالسمد خان سلور سلویختم تلین انمانځلو په لړۍ کې درانه دستوره وشوه چې پکې وینا کوونکو کو یو خوا د خان شهید خدمات وستایل، نوبل خواهی د سیمې بدمنی غربت او د ستونزو یوازینی حل لاره د پښتنو ملي وحدت وګرځوو. دغه دستوري ته د مشال رډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې راکوي.
د
د قام پرست مشر عبدالسمد خان چې ورته خان شهید وای د تلین په لړ کې د سواد بیلابیلو سیمو څخه جمع شوي سیاسي او سماجي غړو منګوره کې د پریس کلب په حال کې وویل چې خان شهید د پښتنو یووالي او دوی ته په خپلو وسیلو اختیار ورکول لپاره ټول عمر کار کړی. د سواد سره تعلق لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ضلعي مشر خورشید کاکاجي وویل چې نن پښتنو ته راپېښو مسلو باندې خان شهید شپېته کاله وړاندې جړلي او هم په دغه لاره ورته لوی مشکلات جوړ شوي ول.
په هر قدم ورته دشمن ازغي کړلي دي، هر قدم باندې را ګرځولې ده، هر قدم باندې زندانی کړی ده، په هر قدم ورته زولنې ور اچولې شوي دي، جرمانې شوی دی، په تکلیف کې شوی دی ورونو، لیکن د انسان بیا شاته لري کتلی دی، مخته تللی دی.
دستوري ته د سیمې یو بل مشر او د پتوات بار اسوسییشن پخواني صدر اصغر خان وکیل وویل چې خان شهید نه صرف د پښتنو بلکې د ټولې منطقې د قام پرستو یو لوی مبارز و.
زموږ د مشرانو ټول جدوجهد، ټول کوششونه چې ټول را جمع کو، نو په یوه خبره ودرېږي، او خبره دا ده چې دا ملک پاکستان په دې ملک کې د قانون حکمرانی د آئین بالادستی دی، او پارلیمنت ته هغه ځای چې په کم ځای کې د دې ملک فیصلې کیږي او د خلکو د ټولو مسلو حل راوزی او پاغي خبري کیږي.
دستوره کې د خان شهید په یاد کې نظمونه هم وړاندې کړل شول چې پکې د بادرشي نومیتن نظم راغلي تنان ځانته متوجه کړل.
پمن قیامت رولی د بغاوت چرو حمزه چه غوغا جوړ کو، زای چه غوغا جوړ کو، زای چه غوغا رازای چه لاس تمنی ور کړو پختون خوا جوړ کو، او پختون خوا جوړ کو، او پختون خوا.
دستوره کې د دولت او سیاسي ګوندونو څخه په ګډه غوښتنې وکړې شوې چې په ملک کې د جمهوریت لړۍ ساتلو او ټولو قانونو ته د وسیلو په لحاظ برخه ورکول یقیني کړي شي، او بیا دې قانونو ته د هغوی د فیصلو ورکولو اختیار هم ورکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو که څه هم په پاکستان او افغانستان کې ډیر خلک انټرنیټ نه استعمالوي، خو په تیرو دوو کلونو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ځینې کمپاینونه وشول چې ډیر اغیزې یې وکړې. دې کې ځینې پیښې داسې وې چې حکومتونه یې غبرګون ښودلو او کار کولو ته مجبور کړل. د زده کوونکي مشال خان وژنه، بلاګ لیکونکو نیول کېدل، کابل ته د شربت ګل ستنېدل او د ارشد خان چای والا په دې کې شامل دي. زموږ همکار بشیر ګواخت ټولنیزو مطبوعاتو د مثبتو اغیزو په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، نو راځئ چې وایو.
مسلم ملک میں اکثر کافر 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 میں بھی کافر.
دا د سلمان حیدر په نامه هغه بلاګ لیکون کې شیر دی چې په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال په وجہ پر ریاست او ټولنې نیوکې کوي. حیدر په هغه 15 بلاګ لیکونکو کې وو چې د 2018 کال په جنوري کې له لاهور د 3 اونیو لپاره لادر کښل. هغه او ځینې نور بلاګ لیکونکي تر دې وروسته راخوش شول چې خلکو وړلا په ټولنیزو مطبوعاتو کې کمپاین وکړه. دوی کې ځینو د خوش کېدو وروسته ول چې پر ریاستي پالیسي او د نیوکو له عمله امنیتي ادارو وړي وو. تر اوسه امنیتي ادارو د دې کسانو د نیول کېدو تصدیق یا تایید نه دی کړی. په 2018 کال کې شوی یو بل پیخه د مردان عبدالولی خان په هنتون زده کوونکو لخوا د خپل په هنتونوال مشال خان د وژنې وه چې د ټولنیزو بدباتو له وجې توده پاتې شوه. دا هغه مرمنې دي چې پر فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه خپل مظاهره خپروله. دوی د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د اپریل په 13 تاریخ د خپل په هنتونوالو لخوا وجل شوی مشال خان لپاره انصاف غوښت. همداراز د فیسبوک او ټویټر کارونکو د جسټس فار مشال او مشال خان هشټیګ په کارولو سره پر حکومتي چارواکو فشار وساته او د سخت دریځۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر ټولنیزو مطبوعاتو د انصاف غوښتنې تر کمپاین وروسته چارواکو وویل چې د مشال خان وژنې په تړاو 50 کسان نیولي او مقدمه پی روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته ویل ک د انټرنیټ کاروونکو کمپاین نه وي نو مشال خان سره شوه سلوک به د غنو نور ورته پی خو پشان تر عدالت هم نه رسیدلې.
ما یو واز چت کو پاره کې سوشل میډیا والا یا داسې انسان دوسته بشر دوسته خلکو چې کوم دنو ما سره په دې کې تعاونو کو او غواف چې کوم دنو لا جاری دي. سوشل میډیا کردار خو په دې کې ډیر مثبت دی او په دغه باندې خوشاله وي چې غواف زمونږ چې کوم دنو په مخ کې باندې بوزي.
د انټرنیټ کاروونکو شمیرې ساتونکې ویبپاڼه انټرنیټ ورلد سټیټس د 2018 کال د تازه شمیرو په بنیاد خي چې پاکستان کې 22.1 او افغانستان کې 11.5% خلک انټرنیټ کاری. د 2018 کال په اکتوبر کې پاکستانی چارواکو نوموتی افغان کډواله شربت ګل په دې تور پیښور کې ونیوله چې جالي پاکستانی اسناد جوړ کړي. د جذاب سترګو شربت ګل په 1998 کال کې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښ تر تصویر چاپېدو وروسته مشهور شو. د هغې تر نیول کېدو وروسته پر فیسبوک او ټویټر دا ریلیز شربت ګله او برینګ شربت ګله هوم هشټګونو په کارېدو سره پر پاکستان فشار واچول شو چې هغه پرېږدي. همداسې وشول او افغان حکومت شربت ګله د خپلې کورنۍ سره په ډېر اعزاز کابل ته بوتله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی نوموړي سره وکتل او هغې ته یې په کابل کې یو کور ورک. د ټولنیزو مطبوعاتو د کارونکو له وجې د یو بل تن جون هم بدل شوی. دا کس ارشد خان چایواله دی. د جویریا علی په نامه یوې انځور اخیستونکي د 2018 کال په اکتوبر کې اسلام آباد سره نږدې د ارشد خان په نامه چایواله تصویر واخیست چې په لږ وخت کې ډیر مشهور شو.
دلته کې ولاړم او چا تصویر واخلای دا هغه نه پس خلک زیو راځي دا جنیان راغلی هوټل دا تصویرونه واخل بس ویډیوګانې جوړې کړلې ولاړل.
د ټویټر او انستګرام ویبپاڼو کارونکو د راشد خان تصویر د چایوالا هشټګ سره انټرنیټ ته پورته ک. د دې شهرت لوجي چایوالا سره په ټلویزیونونو مرکی وشوي او په فلمونو کې ته د کار کولو غوښتنه وشوه. د امریکای سینن ټلویزیون دغه پاړه د یو رپورت په سر کې ویل د ټولنیزو مطبوعاتو زور دی چې خی ارشد خان هیڅ کله نور چای خرڅولو ته مجبور نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د نن ورځې د پروګرامونو پای شیبو تر رسیدلیو چې یو ځل بیا لن خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
افغان چارواکي وای نن په جلال آباد ښار کې وزاربرګي بریډ شپک کسان وجلی او و نور یې جوبل کړی دی. په وجل شو کې و خزه یو ماشوم شامل دی. د دې بریډ ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا دفاع وزارت وای د هیواد دفاع وزیر جیمز میټس با سبا د پاکستان په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته ځي. اولته به د اسلام آباد د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کوي. لدې وړاندې جیمز میټس ویلي وو چې امریکا له پاکستان سره په حقیقت ولاړو تعلقاتو او شریکو ګټو لپاره همکاري نوره پراخول غواړي. پاکستان او روس د توانایي په څنګه کې د سرمایه‌کارۍ په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ په پراخولو سره شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې دا مفاهمات په ماسکو کې د 15م پاک روس بین المللي کمیشن په غونډه کې لاسلیک شو. نن یو تاجک سرحدي عسكر هغه مهال وجل شو چې له افغانستانه د نشي توکو د یو مشکوک سمګلر تاجکستان ته د اوختلو د هسي مخې نیوله. د تاجک چارواکو په وینا په دین خطا کې د سرحدي ځواک سلور تنه جوبل شوی هاندي. د یمن پخوانی ولسمشر علي عبد الله صالح ویلي چې دوی د سعودي عرب په مشرۍ له اتحاد سره خبرو اترو ته تیار دي. دا په داسې حال کې دا چې د صالح پلویان په سرخار سنا کې د یاغیانو پر ضد هم جنگ کوي او په موجود وخت کې دغه جګړو زور اخیستی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان پرون په عراق کې د ټولو ملیشو د بې وسلې کولو غږ کړی چې پکې ایران پلوا او د حکومت تر ملاتړ لاندې ملیشي هم شامل دي. نوموړي همداراز په بغداد غږ وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو لپاره د عراق کورد مشرانو سره خبرې وشي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټولې خبرونې او نیوز پروګرامونه او خبرونه واورئ. هم دې سره ظفر خند اسد د خبرونو ویاند منور شاه او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.